درنو افریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې شپږ بجې دي د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي روان 2015 کال به په افغانستان کې له 1 میلیون کسانو سره د نقدو پیسو مرسته وشي. د ادارې په خپل ایکس پاڼه کې پرون ولیکل چې په افغانستان کې په سلو کې 9 اتیا کورنۍ غوره ګڼي چې نقدي مرسته ترلاسه کړي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهڼې سازمان پرون وویل چې د اروپایي ټولنې د ملکي خوندیتوب او بشري مرستو د ادارې په کومک به تر 10 زره ډیرو کورنیو ته پیسې ورکړي او د څارویو د ساتنې او روزنې بستې به ور وسپاري. د دې مرستې ژمنې په داسې وخت کې شوې دي چې یو شمېر مرستندویو بنسټونو اندېښنې څرګندې کړې دي چې د امریکا د بهرنیو مرستو له ځنډېدو سره به په افغانستان کې د ژمي په ترڅ کې د میلیونونو کسانو بد بشري وضعیت لا پسې خراب شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تیره میاشت بیا ارزونې لپاره د نیوي ورځو په مخه د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې. د ازبکستان د ځینو رسنیو د راپور له مخې د افغانستان د جمهوري نظام و بلک هاک هلیکاپټر امریکا ته انتقال شوی دی. د کان اوس په نوم آنلاین رسنۍ پرون راپور ورکړ چې د امریکا دفاع وزارت دا څرخه کې خپل هیواد ته وړي دي. د راپور له مخې د 2021 کال د اګست په 15مه چې کله طالبان کابل ته داخل شول د افغانستان د جمهوري نظام تر 1500 ډیر غړي په هغو هلیکاپټرو او الوتکو کې چې متحدو ایالاتونو د افغانستان اردو ته ورکړي دي ازبکستان ته ولاړل. کان اوس رسنۍ د امریکا د دفاع وزارت پر اساس وایي چې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو په مهال 22 الوتکې او 24 هلیکاپټرې ازبکستان ته انتقال شوې دي. طالبانو تر دې مخکې له ازبکستان څخه 2 ځلې د دې الوتکو د بیرته ورسپارلو غوښتنه کړې ده. خو په ازبکستان کې د متحدو ایالاتونو سفیر جاناتان هنګ د وژي په میاشت کې ویلي و چې له ازبکستان سره د توافق له مخې به دا الوتکې بیرته افغانستان ته ونه سپارل شي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وایي چې له چین سره د پاکستان ملګرتیا له لوړو ژورو څخه تیری شي، خو دا ملګرتیا به د افراطي ډلو له لوري د چینایي اتباعو په وژلو ړنګه نه شي. آصف علي زرداري پرون په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ سره د لیدو پر مهال دا هم وویل که په نړۍ کې هر څومره ترهګري وي ستونزې وي، د پاکستان خلک به د چین د ولس ملاتړي وي. په پاکستان کې په 2023 کال د 2 بریدونو په ترڅ کې و چینایان ووژل شول. تر دې حملو وروسته چین په پاکستان کې د خپلو خلکو امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه. آصف علي زرداري د 3 شنبه په ورځ چین ته په 4 ورځنی سفر ولاړ. واشنگتن له سوریه څخه د خپلو ټولو ځواکونو د استلو پر پلان غور کوي. د امریکا NBC خبری چینل په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت د سرچینو په قول پرون راپور ورکړ. د راپور له مخې د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت د ارزوي چې خپل ځواکونه د 1 میاشتې، 2 میاشتو یا هم 3 میاشتو په ترڅ کې له سوریې څخه وباسي. په سوریه کې شاوخوا 2000 امریکایي پوځیان شته چې د اسلامي دولت ډلې داعش د مخنیوي لپاره هلته ځای پر ځای شوي دي. دغه امریکایي پوځیان د سوریې په شمال ختیځ کې په هغو سیمو کې میشتي چې د کردانو په لاس کې دي. او د امریکا ولسمشر په یو تازه بیان کې د ایران د اتمی پروګرام په اړه ویلي په هغو راپورونو کې چې ګواکې امریکا له اسرائیل سره په ګډه غواړي ایران د ایرو په ډیران بدل کړي ډیره مبالغه شوې ده. ډونالډ ترامپ د 4 شنبه په ورځ د خپلې خواله رسنۍ تروت کې لیکلي چې امریکا غواړي له تهران سره داسې یو اتمی موافقه وکوي چې د تایید وړ وي او ایران ته اجازه ورکړي چې په سوله ییز ډول پرمختګ او سوکالي ترلاسه کړي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ایران باید اتمی وسله ترلاسه نه کړي او ویل چې د یوې نوې موافقې د ترلاسه کولو لپاره باید ژر تر ژره اقدام وشي. ترامپ زیاته کړه کله چې دا موافقه بشپړه او لاسلیک شي نو په منځني ختیځ کې به لوی جشن جوړ شي. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه 24 ساعته اوریدئ. زموږ خبرونه همدارس د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. د ازادي رادیو ویب پاڼه په یاد لري azadiradio.com. زموږ خبرونه همدارس په ټولنیزو شبکو کې اوریدئ شئ، په فیسبوک او ترلاسه کولی شئ، البته مطالب په فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کې هم موږ تعقیبولی شئ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان له اسلام آباد څخه د افغان کډوالو دی.
زمو شخله ازادي رادیو اوري، له دې تخنیکی ستونزې له کبله زموږ معذرت ومني. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان د پاکستان د هغې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې په زرګونو افغان کډوال چې متحدو ایالاتونو او نورو ځایونو ته د کډه کېدو په تمه دي بیرته افغانستان ته استوي. په ورته وخت کې هغه افغانان چې له لسیزو راهیسې په اسلام آباد او راولپنډي کې ژوند کوي له چارواکو غواړي چې دوی ته لږ اوږده موده وخت وټاکي چې خپل کارونه او شتمني راغونډ کړي. د دې موضوع جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان له اسلام آباد څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه وضاحت غوښتی دی چې هغه کسان څرنګه بیرته افغانستان ته استوي چې نورو هیوادونو ته د دوسیو د بهیر د بشپړېدو چارې نه دي تکمیل شوي. د اسوسییټډ پریس آژانس راپور لمخې په زرګونو افغانان په پاکستان کې دې ته انتظار دي چې د امریکا د مهاجرت ویزې به ترلاسه کوي. د ولسمشر ټرمپ ادارې اعلان کړی دی چې د امریکا د کډوالو داخلي پروګرام به د جنوري له 28مې څخه د لښ تر لښه دریو میاشتو لپاره وځنډول شي. دې کار په پاکستان کې مشت هغه افغانان اندېښمن کړي دي چې هیله یې درلوده چې ژر به امریکا ته سفر کوي. یو ان ایچ سی آر او آی او ایم په ګډ بیان کې چې پرونی خپور کړ ویلي دي د 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې را پدې خوا په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغانانو د نیولو پیښې زیات شوې دي او هغه افغانان هم نیول شوې دي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د پاکستان ستر اعظم شهباز شریف اونۍ مخکې د نږدې 3 میلیونه افغان کډوالو په اړه د وی غونډې مشي وکړه. په دې غونډه کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز عاصم منیر هم و. شاخلی شریف وویل کچرته د افغانان نورو هیوادونو ته انتقال نشي نو د دوی د استلو لپاره باید چمتووالی ونیول شي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې افغان مدني فعال موسی کلیم هم درد ازادي راډیو ته د اسلام آباد د یو شمېر رسنیو په وینا وویل چې د ای سی سی کارت درلودونکي به د 2 میاشتو او د پی او آر کارت درلودونکي افغانان به د 15 میاشتو په ترڅ کې له اسلام آباد او راولپنډي څخه وایستل شي.
د ایسل ویخ 15 کال چې دلته کم چا تیر کړی وي نو هغه داسې په 100 میاشتو کې د هغو هر څه ختمول او خپل وطن ته تلل یا د ښار پرېښودل بل ښار ته تلل دا به ورته ډېر زیات ستونزمن وي. د دوی غوښتنه ده چې دوی ته باید وخت ورکول سي او دغه وخت پر دوی خپل کاروبار راغونډ کړي. هغه نه بعد بیا دوی کوشش دا کوي چې بیا دوی خپل وطن ته ستانه شي.
یو ان ایچ سی آر او آی او ایم وای چې دوی په ځانګړي ډول د هغو افغان اتباعو په اړه اندېښمن دي چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له خطر سره مخامخېدای شي، لکه قومي او مذهبي اقلیتونه، ښځې او نجونې، خبریالان، د بشري حقونو فعالین او د هنري مسلکونو غړي لکه هنرمندان او داسې نور کسان. د دغو دوو مؤسسو په ګډ بیان کې دا هم راغلي دي چې دوی له هغو امنیتي ګواښونو خبر دي چې پاکستان ورسره مخامخ دی، خو د دوی په وینا اسلام آباد باید بشري خواخوږي له پامه ونه غورځوي.
په پاکستان کې یو شمېر افغانان غوښتنه کوي چې دوی ته د یو څه اوږده موده وخت ورکړل شي چې خپل کارونه او همداراس جایدادونه راټول کړي. په پاکستان کې د څو افغان کډوالو نظرونه سره اورو.
نوم ملک اسلام خان دی او پیوار کار لرم. پریشانی خو انتهایی ډیره زیاته ده او داسې پریشانی داسې بالکل خدای کنه ډوډۍ خوند راکړي او نه په خدای کسدون خوند راکړي، ځکه 45 کاله په وطن کې سړی تیر کړي او په یوه ورځ باندې پورته امر وشي ته به په دوه ورځو کې په درې ورځو کې به ملک پرېږدي، اسلام آباد ته به وځي، خپل وطن ته به ځي. خو انتهایی ډېره پریشانی جوړه کړې ده. پرون راغلي زما کور پاته 2 ورځې ټیم راکړه، 2 ورځې کې ونوتې ولا ښځې بولم او نرانم بولم د نن اوس په دوه لحاظ ډېر پریشانی سره افغانستان کې موږ داسې ښه نه لوي. اوس هلته زموږ سرپناه وي یا زموږ چا آواز اورېدلې وي او طریقه کار راته جوړ کړی وي چې په دغه ورځو په دغه ټیم ټول افغانان ووځي. دغه تاسو لار ده او دغه شی به ځان سره وړي، دا شی به ځان سره نه وړي. اوس موږ انتهایی پریشانی کې اوس موږ ته والله که داسې چل راځي اوس څه وکړو.
نوم می اسدالله دی زه خپل پیوار کاټی مصیب اسلام آباد کې اوسیدونکی یم. پاکستان کې صاحب لکه زه تقریبا چې د 24 کلونو نه اوسیږم، خو په دې لنډو شپو کې یا په دې لنډو میاشتو کې زموږ سره چې کوم وسایط روان دي صاحب، هغه بیخي ناچلنه وسایط دي. کم سے کم کما باسي ماته دې لږ ټیم راکې، مقرره ټیم دې راته وښایي چې زه په هغه ټیم باندې بالکل ووزم.
ایمانم دے شیر خان
ما دے قران ایم دا سی سی کارڈ لری وند مکمل
او پیدائش خپل مان نه دے پاکستان کې سولے گنا دمر پریشان ہے عزت از سو مس دا اوس دا در ورځی کی ز کور نه نو ز مالا دمر خراب ته شپا ورځ نه دا چاپیر من غور زی الا سر ډیر خراب دی زما سے بیخ نه دے سیدی پاکستان او افغانستان بالکل ورک وے.
دا وضعیت یوازې په پاکستان کې نه دی، په ایران کې هم افغانان تر سخت فشار لاندې دي. د ایران د تهران والی وایي د روان لمریز کال له پیله تر دې دمه په دې ښار کې 3,00,000 بهرني اتباع پیژندل شوي او له دې هېواده ایستل شوي دي. محمد صادق معتمدیان پرون دا خبره د ایران ایرنا خبری آژانس ته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنۍ چې په وروستیو کې غړي د ایراني پولیسو له لورې نیول شوي اندېښمن دي، او یو شمېر نور چې له ایرانه ایستل شوي وایي په افغانستان کې له سختې بیکارۍ او اقتصادي ستونزو په کړاو کې دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
له ایرانه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو په اړه د څرګندونو په دوام تازه د تهران والی اعلان کړی چې د روان کال له پیله تر اوسه په دې ښار کې 1,00,000 بی اسناد بهرني اتباع له نیولو وروسته له دې هېواده وستل شوي. محمد صادق معتمدیان پرون سه شنبه د فبروري 4 د ایران له ایرنا خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې دغه راز په همدې موده کې 2,00,000 نور بهرني بی اسناد اتباع په خپل خوخه له دې هېواده وتلي. معتمدیان ګواښ کړی چې د بهرنیو بی اسناد اتباعو نیول کافي نه دي، بلکې د دوی او هغه کسانو لپاره چې د دوی سره د کار په پیدا کولو کې همکاري کوي جریمی ټاکل شوي، او تر دې دمه 300 صنفي واحدونه، هوټلونه او نور مرکزونه تړل شوي او دا لړۍ لا روانه ده. ایرانی چارواکي د بهرنیو او غیر قانوني اتباعو اصطلاح په دې هېواد کې بی اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغاني کورنۍ وایي غړي د ایراني پولیسو له لوري نیول شوي او په جبري ډول له دې هېواده ایستل شوي. د ایران په تهران کې میشت افغان کډوال حافظ الله وایي د کاکا زوی چې په دې هېواد کې ودانیز کار کاوه تازه د پولیسو له لوري نیول شوی.
زما د کاکا زوی چې په تهران کې بلوکونه جوړول او کار کاوه ناروغي درلوده او هغه یې ډاکټر ته وړی وو. د بیرته راتګ پر مهال پولیسو نیولی وو او افغانستان ته یې اړولی دی. اوس یې تلیفون هم بند دی.
وزیر ګل چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او څو نه وړاندې له ایران ایستل شوی، ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته د کار په لټه تللی وو. دا په داسې حال کې ده چې 4 وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی اعلان کړی وو چې د روان لمریز کال له پیله شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال له ایرانه وتلي. نوموړي ویلي وو چې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني اتباع په ایران کې ژوند کوي چې ډیری افغانان دي، او له دې ډلې 2 میلیونه په دې هېواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. ایرانی چارواکي په داسې حال کې په دې هېواد کې د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو او شړلو د لړۍ د تیزېدو خبره کوي چې ډیری افغانان په افغانستان کې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله شکایت او د کار په لټه له خپل هېواده د وتلو هڅه کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
طالبانو د کمال خان بند دریم فاز له بشپړولو وروسته پرانیست. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس دا خبر پرون یوه اونۍ وروسته تر دې خپور کړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د کابل له سفره وروسته په تهران کې رسنیو ته وویل چې د کمال خان بند له تخنیکي پلوه ځینو تغییراتو ته ضرورت لري. د کمال خان بند د نیمروز په چار برجک ولسوالۍ کې د 250 میلیون متر مکعب اوبو د زیرمه کولو او د 6 میگا ولټ برېښنا د تولید په هدف په 2021 کال کې د طالبانو تربیه وخت رسیدو نږدې 15 میاشتې مخکې پرانیستل شو، خو د دې بند کانالونو چارې لا هم نه دي بشپړې شوې. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت هیله څرګندوي چې د کمال خان بند پروژه د افغانستان د وچکالۍ کچه راټیټه کړي. دغه وزارت د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د پرانیستې پر مهال د وزارت د سرپرست ملا عبداللطیف منصور په حواله دا خبره کړې او زیاته کړې ده چې د دوی حکومت له کورنیو عوایدو څخه خپلې پراختیايي پروژې پلي کوي. خو د یادونه ده چې دا بند د هلمند د سیند په اوږدو کې جوړ شوی. یو ځل تر جوړېدو وروسته د 2021 کال په مارچ میاشت کې د تېر جمهوري نظام د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا هم پرانستل سوی وو، خو بیا اوبه کمې وچې او غیر فعاله سوی وو. د تېر جمهوري نظام د اوبو د تنظیم د ادارې د معلوماتو له مخې چې د دغه بند لومړی ځل پرانیسته پر مهال یې ازادي راډیو سره شریک کړی و، کمال خان بند د هغه مهال د حکومت لخوا د شاوخوا 200 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان دولت د پراختیايي بودیجې په لګښت جوړ سوی و. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې کمال خان بند چې د هیواد د اوبو مدیریت، کرنیز پرمختګ او انرژي تولید لپاره حیاتي اهمیت لري، د افغانستان د اقتصادي ثبات او پرمختګ لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. د نیمروز ولایت سینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هیلمن دي چې د دې بند په ګټه اخیستنې سره دوی ته اسانتیاوي برابرې سي. د دغه ولایت د چهار برجک ولسوالۍ دوه اوسیدونکو عبدالحکیم او عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل
چهار برجک ولسوالۍ تقریبا 95 سلنه خلک کرنیزې ځمکې لري، خو په دې وروستیو کلونو کې د وچکالیو له کبله نورو سیمو ته کډه شوي. که چېرته دا بند په معیاري ډول جوړ او سم مدیریت کړل شي او اوبه زموږ ځمکو ته ورسیږي، دا به یوازې چهار برجک نه بلکې ګټه به یې ټول افغانستان ته ورسیږي.
خلی به مردم زراعت فایده زیاده داره، مخصوصا زمینداره که زمینه که او به اونجا نمیرسایی
زموږ کرنې ته به ډیره ګټه وکړي. زموږ غوښتنه له حکومت نه دا ده دغه بند ته چې د هلمند اوبه راخوشي کوي هغه ډیر وخت وچ وي، نو لارو کې ډیرې ویالې شته، اوبه هغه لور ته ځي او سمې نه مدیریت کیږي. نو دوی دې دا اوبه سمې مدیریت کړي او حداقل شپږ اووه میاشتې دي نیمروز ته اوبه را پرېږدي چې د خلکو ستونزې حل شي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت معلوماتو له مخې کمال خان بند چې د 250 میلیونه متر مکعب اوبو ذخیره کولو وړتیا لري او د 1,400,000 هکتار ځمکې د خړوبولو سربیره د 6 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت هم لري. هیره دي نه وي چې د هلمند سیند د اوبو د ویش پر سر د ایران او افغانستان ترمنځ د حقبې موضوع د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ یوه جنجالي موضوع ده چې بیا راپورته شوې ده. دوه اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر په ترڅ کې ورسره د لیدنې پر مهال ویلي و چې سږنی وچکالیو د هلمند سیند ځپلی، خو په خبره یې دوی د ایران حقابې ورکولو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت چارواکو مخکې هم په وار ور ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1950 کال معاهدې له مخې د هلمند له سینده د ایران د اوبو حق تامینوي، خو د اوبو د مدیریت ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې د دې بند د ځینو سترو کانالونو د جوړېدو چارې لا هم بشپړې ویندی او په خبره یې په ناقصه توګه ګټه اخیستنې تسپارل کیږي. د اوبو د مدیریت چارپو نجیب الله سدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا افتتاح ناقصه دی، متاسفانه ځکه چې اوس هم ترانسمیشن لاین هلته وجود نه لري. برق چې کمال خان تولیدوي شي کله چې اوبه وي هغه له هغه برق نه استفاده کیدی نه شي، ځکه چې هلته د برق انتقال لپاره هغه لاینونه چې په کار دي وجود نه لري. له بلې خوا کانالونه هم بشپړ شوي نه دي. لوی بندونه له یو خوا تاسو ته د سیلابونو ته په مخه محافظت ایجادوي، له بلې خوا تاسو ته هغه د وچکالي په مقابل کې مقاومت ډیروي.
د کمال خان بند د نیمروز ولایت په چار برجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند د ابګردان یعنی د اوبو د جریان د غځولو په موخه جوړ شوی دی چې 14 متره لوړوالی لري. د یادونې ده چې د هلمند سیند اوبه آمو سیند ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ سیند دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر پر دې وړاندې چې د غزې استوګن دي بلې سیمې ته ولېږدي غبرګونونه څرګند شوي دي. د بښنې نړیوال سازمان د غزې له تړنګې د فلسطینیانو احتمالي استل ظالمانه هڅه بللې ده. یو شمېر هیوادونو بیا د ستونزې د حل لپاره د اسرائیل تر څنګ د فلسطینیانو د یوه دولت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع نور جزئیات له احمد شیبر واورئ.
د بخښنې د نړیوال سازمان مشر اګنس کالامارت روټرز اژانس ته وویل له غزې څخه په زوره د فلسطینیانو ایستل چې د دوی په خوښه نه وي جنګي جنایت ګڼل کیږي. دغه سازمان ویلی دی چې دا له شرمه ډک ظالمانه اقدام دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون په واشنگتن ډي سي کې د خبري غونډې پر مهال وړاندیز وکړ چې متحده ایالاتونه د غزه ونیسي او له اقتصادي پلوه د پښو ودروي. شغله ترامپ وای کله چې ټول فلسطینیان د غزې له ترنګ ووځي او په بل ځای کې ځای پر ځای شي د غسیمه به متحده ایالاتونه په خپل واک واخلي او د هغه په اقتصادي وده کې به مرسته وکړي. د شغله ترامپ تر څرګندونو وروسته پرون سپین ماړی وویل چې ولسمشر دا وړاندیز د دې لپاره نه دی کړی چې د فلسطینیانو دا سیمه بنیسي. د سپین ماړی ویاندې کارولین لیوت خبریالانو ته وویل شغله ترامپ په دې باور دی چې د سیمې د ثبات د تضمین لپاره په کار ده چې متحد ایالاتونه د غزې پر غاونه کې برخه ولري. د ترامپ د څرګندونو په تړاو متحده عربي اماراتو پرون د فلسطینیانو له هر راس بې ځایه کېدو سره مخالفت وکړ. دغه هیواد ټینګار وکړ چې له سیاسي لارې باید دې ته زمینه برابره شي چې د اسرائیل تر څنګ د فلسطین یو خپلواک دولت جوړ شي. فرانسې هم له غزې څخه د فلسطینیانو د اجباري بې ځایه کېدو وړاندیز خندلی او خبرداری ورکړی دی چې دا کار به په ټول منځني ختیځ کې د ګډوډۍ سبب شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې یوه ویاند پرون وویل غزه باید په راتلونکي کې د یوه فلسطیني دولت اساسي برخه وي. دغه ویاند زیاته کړه چې اروپایي ټولنه داسې حل لارې ته ژمنه ده چې د اسرائیل تر څنګ یو فلسطیني دولت جوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون وویل چې ډونالډ ترامپ غواړي چې فلسطینیان تر هغه وخت له غزې ووځي چې دا سیمه بیا رغول کړي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. په کابل کې د ملي آرشیف یو شمېر نسخې په خرابېدو دي.
موږ درې زره آثار، تاریخي آثار مریض دي، درې زره موږ تاریخي نفیس نسخې مریض دي.
په دې خبرونه کې په دا هم واوري چې د ملي آرشیف ودانۍ بیا رغېږي. د حقوقو او سیاسي علومو له استاد پوهان نصر الله ستانکزي سره د حقوقو د پوهنځي پر نصر شخیدلی یم.
د حقوقو علم ته د اصطلاحاتو علم هم وایي، یا په بل عبارت اصطلاحاتو سره د لوب علم هم ورته وایي.
دا به هم واوري چې د کابل پوهنتون د ښکلي هنرونو د موسیقي څانګه محصل نه لري. د نور محمد لاهو شعر لرو.
بیابانن د خاموش و چیغو منځ کې لکه مړی کرخت پروت ده.
لانزورګر محمد الله مسعود سره ژغیدلیم.
دغه انزورګری لکه شعر کنه یو الهامي غونته ده چاره ده.
په کابل کې د ملي آرشیف د ودانۍ درغولو چارې روانې دي. د دې ودانۍ د جوړېدو د بنسټ ډبره د امیر عبدالرحمن خان په زمانه کې د چرمګری باغ دننه کېښودل شو. د راپورونو له مخې کله چې امیر عبدالرحمن خان له بخارا ستون شو، د ودانیو یو شمېر استادان یې کابل ته ورسره راوستل او هغوی ته یې د اوسني ملي آرشیف ته جوړېدو چارې وسپارلې. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت ویاند خبیب غفران ملي راډیو تلویزیون ته د ملي آرشیف تر خاوني د چارو پاړه وویل.
دو ماه از اخت قرارداد و شروع کار میگذره.
د دې کار له شروع کېدو او د تړون له پایلا دو میاشتې شوې دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د تخنیکی او مسلکي ډلې درسونه لمخې تر اوسه د دې پروژې تقریبا 30% په سلو کې کارونه مخته تللي او په نږدې راتلونکو څلورو میاشتو کې به دا پروژه بشپړ شي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي.
درغاوني پر دې پروژې څه باندې 4 میلیون افغانۍ لګښت شي. د ملي آرشیف د اوسنیو مسولینو په وینا اوس په دې ځای کې شاوخوا 150 زره تاریخي سندونه، لیکل شوی ادبی او دینی آثار خوندی او ساتل کیږي. د سولې په کلونو کې د راپورونو له مخې د ملي آرشیف د ودانۍ په یوه برخه کې 190,000 تاریخي اسناد چې په هغوی کې فرمانونه، قبالې، ورځپاڼې، عکسونه او د ته ورته شیان ساتل کېدل. د دې ودانۍ په بله برخه کې 9,000 جلد قرآن کریمونه، رسالې، دیوانونه، تاریخي کتابونه او د هنري خطاطیو نسخې خوندي وې. د دې آرشیف تر ټولو زړه نسخه د 901 لمریز کال د سلطان حسین بایقرا یو فرمان دی چې ساتل کیږي. د احمد شاه بابا د وخت اسناد هم دلته خوندي دي. د ملي آرشیف اوسنی رئیس قاری عبید الله حنیف وی چې د ملي آرشیف په زرګونو نسخو ته پاملرنه نه ده شوې، څنګه څه خرابې شوې دي؟
موږ 2000 آثار، تاریخي آثار مریض دي، 3000 تاریخي نفیس نسخې مریض دي، او الحمدلله د اطلاعاتو وزارت د رهبرۍ پیرشادات و حسو باندی د ملي آرشیف د تسجیل شروع شولا چې دا د ملي افغانستان ملي آرشیف د مهمه کارون څخه ده.
د ملي آرشیف ودانۍ د شاهزاده حبیب الله خان د کار د دفتر لپاره جوړه شوې وه. خو داسې کیسه روایت شوې ده چې کله شاهزاده دې ودانۍ ته ورته، په لاره کې د آس پښه د موږک په یوه غار برابره شوه او شاهزاده له آس سره ولوید. بیا یې په دې ودانۍ کې پښه کېنه شوده او دا یې بدشاګون حساب کړ. وروسته بیا له دې ودانۍ د دولتي میلمستون کار اخیستل کېده او د ظاهر شاه د پاچاهۍ په وروستي کال دا ودانۍ ملي آرشیف ته ځانګړې شوه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډي کیسې، شعرونه
په راډیوي مجله کې واورئ.
د کابل پوهنتون د ښکلي هنرونو پوهنځی نن سبا فعال نه دی. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو، خو د همدې پوهنتون د یو شمېر محصلینو یو شکایت او د هغه وضاحت: افغان محصلین تر ډېره په حفظ اتکا کوي، لیکل نه کوي، نو کله چې دوی په قدر کې پاتې شي او بیا استادان کیږي، د ځینو په باور یو شمېر فصیح او واضح نثر نشي چمتو کولی او همدا متن له نورو محصلینو سره شریکوي. شایي همدا علت دی چې د حقوقو یو شمېر محصلین د ځینو استادانو له تدریسي متن څخه شاکی دي. د موضوع د وضاحت لپاره مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد پوهاند نصر الله ستانکزی نظر اخیسته.
اساسا د حقوقو علم ته د اصطلاحات و علم هم وایي، یا په بل عبارت اصطلاحات سره د لوب علم هم ورته وایي. په دغه علم کې د اصطلاحات زده کړه اړینه ده او د حقوقو شاګرد او همدارنګ د حقوقو استاد ته لازمه ده چې له حقوقي ترمینولوژي سره په دقت سره باید چلند وسي. لویه ستونزه دا ده چې اکثرا د موږ له مکاتبو یا لیسونه چې کله محصلین پوهنتون ته راځي، نو د دوی ډېر تمرکز د کانکور د ازموینې دپاره په ساینسي علومو باندې وي، او متاسفانه د مکتب نصاب یا د مکتب کریکولم له پوهنتون سره ډېر تړلی نه ده. په دې اساس کله چې محصل د حقوقو پوهنځي ته راځي، له مغلقو متونو سره مواجه کیږي. په تېره بیا د خصوصي حقوقو یا مدني حقوقو په څانګه کې دا ستونزه یقینا وجود لري، اما د تکسبوکونو په تهیې کې باید تر لازمه حده پورې هڅه وسي تر څو هغه مغلق اصطلاحات توضیح سي، تر څو ستونزه حل سي. یقینا دا یوه ستونزه وه او دا ستونزه ده د لپاره چې کله چې د حقوقو محصل راځي له یو نوې دنیا سره مو. اما د ما تجربه ښیي چې کله محصل له اولو کلو نه په خصوص درېیم ټولګي ته رارسېږي او په تخصصي ساحه کې ورداخلېږي، اکثرا دا ستونزه حلېږي.
که چېرته ورته وګورو، د افغانستان تعلیمي سیستم که د پوهنتون د دورې دی که د مکتبونو د دورې دی، تر ډېره په حفظ اتکا کوي. او ل زدکونکو محصولونو کې دا نه غوښتل کیږي یو شی په خپل ولي کې همدغه تکړه محصولین چې هڅه کړې وي دوی بیا په قدر کې پاتې شي. فکر نه کوم چې دغه هم یو مشکل پیدا کړی دی. دوی ډیر فسه نصر نه دی لیکلی نو خپلو محصولینو ته هم غیر فسه نصر ورکوي چې هغوی استفاده ترې وکړي.
اما زما په عقیده خپل حقوق دی او سیاست دا تحلیلي علوم دي. لازمه ده چې تر ډېره حد پورې زده کوونکی او استاد باید ډېره مطالعه ولري. زه له تاسو سره موافق یم چې متاسفانه ځینې وختونه